دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره دی د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې امامبارګا په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي دي. مشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانه خبرې شوې غړې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل له اوباما سره سلا شو چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي.
آج پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے
دیوائی نن چھ میں لولس مشر اوباما سر خبریں وکڑے نمک سلاشو چھ مگ امریکہ او افغانستان با دو سول خبر و عمل پر مختق لپارا لیو بلسرا ہمکاری کو د لسپینی مانی په خبره شوی اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل پاکستان هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته پرې نږدي. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر امام بارگا په یو ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیگا خبریالان ته ویل په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي. د ویل ځانمرګي بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امام بارگا کې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو د ماښام لمونځ کاوه. د ده په خبره په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نیشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. د صرف عوام دوکې لپاره غلای کړي د غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند پر سینیټری ستارې ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه، خو د پېښور هایکورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوته دې ستاره ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
تاسو ته وایم چې موږ راته جی جمال صاحب کینډیډیټ کوو باید هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقه کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غازات به موږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته عہده ورکړي په اسلام آباد کې.
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالی ده چې ایاز صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122 حلقې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11 د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې اعلان کړې. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان 13 ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د روانې میاشتې پر وروستۍ نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 16 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړې او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هاغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت وایند پیټر کوک بیګا وویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په حویجه نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. دوی ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو عملیاتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول اویا یرغمل شوي کسان خوشی کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات یې هغه مهال پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل شوي کسان له حتمي مرګ سره مخامخ دي. دا وایي پر دې مهال یې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. د دوه وژل شویو وسلوالو کره شمېر ورنه کړ، خو یوه کوردي امنیتي سرتیری اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي که مخالف وسلوال ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي، نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل د او اسد د شام 15 کلنۍ شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسیو الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کیږي چې په نتیجه کې یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوې ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې تېره ورځ په 4 سیالۍ کې زیمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
دا مشال راډیو دوز موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستان او امریکا پر طالبان غږ کړی چې افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی.
ہم بھی اور پھر یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی اور پھر افغانستان بھی اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں.
په بلوچستان کې پر امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوی دي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر هغه تورونه ناسم بللی چې ګواکې احتساب کمیشن د سیاسي مقاصدو لپاره کاروي.
عوام دوکې لپاره غلا کړي، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
خو اپوزیشن ګوندونه وایي احتساب کمیشن یو اړخیزه اقدامات کوي. د کوټي سنډیمن روختون ډاکټران وایي د علاج نه کولو له کبله د ډیری او حامله ښځو پښتورګي کار پرېږدي.
کشنیانی لس دوه ولس کشنیانی بچ دلته مشکوري را رسیږي د دې آلموست ګردې فیلی.
سندرې به هم درته په خبرونه کې در خبرې کړو. مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په 3 ورځنی سفر تللی چې هلته له چارواکو سره په 2 اړخیز اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې 1000 تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پرېږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. بلې موضوع ته ورځو. په بلوچستان کې تیر ماښام پر امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي بیګا رسنیو ته وویل چې په برید کې په وژل شویو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. ناصر، که لږ معلومات راته راکړئ.
مننه. پامیر د بلوچستان له کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته شاوخوا 300 کیلومتره راځي چې د کچي ضلع باغ تحصیل پروت دی، او د باغ تحصیل بیا په چلګری سیمه کې. هلته بیا د سیمې د امنیتي چارواکو په خبره یوه امام باړه ده چې د کاظمیه په نامه ده. د کاظمیه امام باړه هغه کې تیر ماښام د جمعرات ماښام هغه وخت د مرګ برید شوی چې هلته د ماښام په لمانځه باندې عبادت کوونکي ولاړ وو. د سیمې د لیوزو له یوه رسالدار حامد بنګلزی سره چې اوس خبرې وسوې، هغه وایي چې برید هغه مهال سوی کله چې دوی په لمانځه باندې ولاړو، او دا بریدګر دی وایي چې د دې امام باړي دوې دروازې دي، یوه د نارینه وو لپاره ده او بله د ښځو لپاره ده. حامد بنګلزی په خبره د ځانمرګي بریدګر چې نقاب یې کړی وو، مخې پټ کړی وو، د ښځو پر لاره باندې، د مېرمنو پر لاره باندې امام باړي ته په ننوتلو کې بریالی سوی، او تر هغه وروسته بیا د ښځو په خوا کې نه بلکې له نارینه وو سره په صف کې درېدلی، او تر هغه وروسته یې ځان الوزولی دی. چې د حامد بنګلزی په خبره تر اوسه پکې په دې کې 11 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. بنګلزی وایي چې ټول وژل شوي او ټپیان دا وخت البته ټپیان چې دي هغه په هغوی کې شپږ د سیمېته راوړلي دي چې له دې څخه په شاوخوا 80 کیلومتره باندې پرته ده له باغ تحصیل څخه، او پاتې نور ټپیان یې د کچی ضلع چې کوم د روتې روغتون دی هلته منتقل کړی دی. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا منلی نه دی. البته په تیر وخت کې لکه تاسو ته چې معلومه ده، زموږ ډیری اورېدونکي هم په دې باندې خبرې وي چې د اهل تشیع پر ضد باندې چې په بلوچستان کې په کوټه کې چې څومره هم بریدونه سوي دي، ځانمرګي بریدونه، او هغه ځانمرګي بریدونه وي او که نور بریدونه وي، د هغوی مسؤلیت لشکرې جنګوي بختوی په بیا بیا قبول کړی دی. خو البته د چلګری د ځانمرګي برید مسؤلیت چې تیر ماښام سوی وو، تر اوسه پورې یې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی.
خدای نور ناصر، که راته دا هم وایي چې په دغه سیمه کې چې دا باغ تحصیل تاسې یادوي، دا اهل تشیع اکثریتي سیمه ده،
خاص کر چې کوم دغه چلګری ده او د دې چلګری شاو دی، هغه ته امنیتي چارواکي وایي چې دا ټول دلته اهل تشیع وسیږي. خو ډېر لږ دي په شاوخوا کې، بیا لوڅنیان دي، او د دې دغه اوس چې کوم درمل برید شوی دی، کاظمیه امام باړه
خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا له وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري، او هیڅ حکومتي چارواکی په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزی له پرویز خټکه پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د دد مداخله تورونو پاړه څوي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارٹیانی دی هغه پکې نمائندگی وا متفقہ ایک پاس کړی دی دا کمیشنران او دا ڈی جی دا ټول د هغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه پخپل کړی دی اختیارات ورته پته ده هغه قانون پته ده چې هغه کې اختیار چا نشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې لپاره غلای کړی دی غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی زه هم کدی صفه سوتری ایسو کوم ته لاس نه چي
که بډې اړه مراته وي چې پتیرو حکومتونو کې ډېرو خلکو پر بون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځنې خلک وسوم ګرځي
ورته هغه کې خو ما څه کار نشته چې څا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتي راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي هغه به اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مونږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہیو کې او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګی چې تاسو
سیاسي افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب په کې مونږ مداخلت ونه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دغه والد سے پکې گرفتار شو نو کدا د ما پکې اختیار ونه څنګه به مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول لپاره دی کاغه دی وخت حکومت کې مسو کې هغه خلاف مې احتساب کیږي او کومه کم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي.
دا خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وو چې ځلاند یوسفزی ته ویل چې احتساب کمیشن یو اړخیزه اقدامات نه کوي بلکې یو آزاد اداره ده. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي البته تور پورې کوي چې د احتساب په نوم دوی ځورول کیږي او ورسره تیری کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلۍ په تور یو شمیر سیاستوالان هم نیولي. ریاض مسخیل:
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و کوم چې وروستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی وو چې څو ورځې وروستو پرېښودې شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانې کوي، نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان.
ریس کمیشن جو پخپلا ریجیکٹ کوم ځکه چې هغه ویکټیمایزیشن د پاره جوړ شو دی د دې اوبجیکټیو اکاونټیبلټی وا نن با په پر ریس کټ پخپلا انویسټیګیشن کې ده. کوم دی نو نن با شیر او یا نه دی حکومت کې نو ځکه چې پخپلا د تور پورې کړو چې د هغه منیسټران د شیر پاو هغه کرپټ یو موږ کرپشن په وجه دی لرګړي.
همداراز پیپل ګون هم په نیب د جانبدارې تور لګوي او وایي چې د کې حکومران ډلې د پاره یو رنګ او مخالف ډلې د پاره بل رنگ قانون دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا:
یا منشا ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي کو پاغه باندې جرم ثابت شون هغه به جیل ته ځي. خو ډاکټر رسیم ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو مونږ وایو چې ډاکټر رسیم دې مونږ نشي خو حسابدار دې مونږ نشي. یا منشا دې د مشرف په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي:
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم 15 کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق لا د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نون په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړه. کړې ده. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګونیزې غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان 13 په پېښور کې مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د نومبر پر 14 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون کوي. تفصیل غلام غوس راکوي.
د زیارت پورس په پېښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14 نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلي حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخونزاده چټان وایي
په 16 تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي دي چې موږ به حقوق ریلی کوو د اسلام آباد ډی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دې نظام د خاتمه ټیم راغلي دي.
د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلي سیمو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کوم ډی چوک کې منګه د بل په حمایت کې کوم ریلی کوو هغه کې ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې شپږزره خلک به د قبایلي سیمو نه خامخا راوځي. پروګرامونه زمونږ هم روان دي چې زمونږ قبایلي خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا نړۍ توخه نړۍ ثابته کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زموږ نه لري کوي او موږ چې دینو په مین سټریم کې راولای موږ په دې صبح کې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی وو، خو اوس پاټا سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 1 نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سور اعلان په پیښور کې قبایلی جرګه رابلل شي او د نومبر په 2 نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د غلام غوس رپورت مورید د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. د خبره د پارلمان غړي حاجی شاګل اپریدی تیر ماخام مشال رډو ته وکړه. د مشال رډو خبريال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او لدی پختل چې آی د قبایلی سیمو ټول استازي سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمونږ میټینګ وشو. په دغه میټینګ کې یو فیصله مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب، تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم، تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا ته یا بل کم ریډیو ته نه دی ویلي، او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیب کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټیانو رواني چوټیانو نه بعد به موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. اغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارتو لیډرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې او به سپیکر شه به دا چې غیر جانبدار شونه دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خمه هغه وی عوامو ته میسج او بیا قبایلو ته چې عہده وته ملو شي ان شاء الله.
له حاجی شاجی ګل اپریدی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده. د خیبر پختونخوا بلدیات وزیر عنایت الله وایي بلدیاتي حکومتونو ته یې څه د پاسه 144 اربع روپۍ بیلې کړي دي چې پکې به 240 اربع روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره وي. نوموړي 13 ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل بلدیاتي حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د ضلع او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي چې هغوی پر نوي نظام پوه شي او کار وکړي. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتي نظام ضلعي حکومتونو ته یې فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر ژر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسل په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډ هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا غي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي، په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فند د تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فند ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي، 43.5 ارب 43.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي، د ویلج کونسل ته ځي، او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته، 8.5 ارب ضلع کونسل ته، دین علاوه با 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاور ورک لګیږي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فندونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتېوالي او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوې بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم پر رسنیو کې سوالونه راپورته شوي دي، خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 40,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسف زئی رپورټ مو اوریده. او اوس هم درته اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د عرفان خان په غږ باندې دغه سندره درنه شو. عرفان خان په غږ مو سندره اورېده. اوس هم په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانۍ خبرې شوې ګډې اعلامیه کې کړې. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر امام بارګاه په یوه ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیګا خبریالانو ته وویل په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د عوامي نشل ګوند هغه تور ردوي چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجګل افریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې اعلان کړې. د سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان تیر ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د روانې میاشتې پر وروستۍ نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان ځینې د انګریزۍ او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کاروایانو باندې لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پښتونخوا یو بااثره ښځه خاون هم شامل دي. خو په دې کاروایانو پیپلز ګوند یا بل چاله واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا زموږ بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او بااثره خلک په کرپشن غلطو کې ککړ وی او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار د چې نور هغه خلک تعلق د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولست د اعتراض موقه پاتې نشي او ملک په بشپړ توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنی ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم وروسته چې د امریکایي ذمہواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولی شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي نو په داسې صورتحال کې هندستان له پکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سبا خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر اسلام آباد د F-14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد F-14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانې زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخوایي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد لزینو طالب کړي سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هواد پر پراخیدونکو ایټمی حلو زلو اندیشنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز څو ورځې مخکې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشار د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هلمند امنیه قومندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د پدباباجی سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروستیو جګړو کې د طالبانو د سر د قطو مهم قومندانان وژل شوي دي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجی سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجی په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصاً د باباجی په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مولانا سر چې د دوی استروکتو یعنی تنه یو تنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو.
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملا غنی هم وژل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې د دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندیشمن دي.
د خلکو سره تشویش رسته جنگ 15 ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه سره مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډیر نږدې سیمه ده چې شهر د دې سیمې څخه تجزیدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د کوټي سنډي من روغتون ډاکټران وایي لته ریوې میاشت راهي سي ورتدا سي ناروغان ورول کیږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت په خټورګو یا بډوډو کار پریخوي. ډاکټران وایي د دې عمل دادې چې د حمل پر مهال د خزو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي او له متخصصو ډاکټرانو درملنه نه کوي. پر دې موضوع له کوټي د خدای نور ناصر رپورت اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیل کی.
ماشوم چې په ناسې موږ خو نسمن خلګ یو هغه خروپې ډیر غواړي وسنه لرو چې بوېزو.
دا د یوې بسترسبې ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره به نو کله هم ډاکټر ته د نیستۍ له امله ښکار نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا سو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښود.
زما کوچنی په زنداور کې
زنداور کې
وو په زنداور کې وو
وو
د سندغه وو د سمیټو د بلاو بتارو.
د سنډې من روغتون د پښتورګو د ناروغیو متخصصین وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې ورته همدا ډول ناروغان راوړل کیږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. د پښتورګو د ناروغیو یو متخصص ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې ښیي.
د دې وجه مې بیسیکلی دا ده چې اډوکیشنز مش خلکو سنستا کشنیانی لس لس دوت ولس کشنیانی بچ دلته مش پوری را رسیږي. د دې اولموس ګردې فیلی
د دغه روختن په دې واټ کې د پنځمې پورات پنځه همداسې مېرمنې بسترې چې د ماشوم د زیږیدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهېدو لامل اوس پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د شدې ماشوم په نسبي او ډاکټر ته یو په میاشت دی کې د کتلو لپاره بیاي نو شایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کیږي. خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ اوبزرویشن یې غلي هازه د سوخ کې بيخي زیات سوي دي د مریضان چې دي.
ډاکټر ګلغټي د دې وارد یو بل ډاکټر ده. دا هم د منی چې په دې روسيو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات سوی
هغه کې خو سوجوات چې هغه د دوی کور له ځخه علم کمی ده او بل چې د دې کور سم منیجمنت نه کړل خور دی ک کمپلیکیشن کې رواني پیچیدګي کې رواني لیکن دوی خپل کور ولاته یای نه کوم یو مریض چې دی هغه وش په پوره دی پر ویجینل مطلب چې دی د بلیډینګ کې دی وینې مېدا لیکن د خپل کور ولاته جګ نه کوي هغه کې چې دا بول کې مې سو انوریا چې ورته یای هغه ټایم دی ورته ویل او د لی چې راغله غاینی لاتوب د دې بلیډینګ بخي زیاتو هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه د دې هیسټریکټمي وک مطلب مسانه بچدانی ګرځوي ستنه.
د سنډې من روغتون د دغه وارد مشر ډاکټر لیاقت هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې ل یو شمیر نورو نارینه او شدینه ډاکټرانو سره مشورې هم پیل کړي.
هغه زنانی چې د ماشوم د زوکړې په وخت کې ګردې فیلیږي زمش په ټولنه کې دومره ډېر شي وي دومره ډېر شي وي چې خپل ویني چې په سلو کې 50% سره دوی را روان دي دا زموږ د خپل خپل یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو موږ لګیا چې هغه وجوهات او هغه عملات معلوم کو چې د دوی له وجه د دوی ګردې فعلی سره یو په خوان دغه کېدلو په خوا تشخیص نه کېدی تشخیص نه کېدی اوس تشخیص چې کیږي ګردې فعلی نو ځکه دوی تر رسیدي سره بنیادی وجوهات دغه دی چې موږ خلک چې دی ډاکټرانو توجه نه ورکوي د کشنیانو چې بچي په نس موږ بچي خوراوړو د هغه د صحت خیال نه ساتو نه د مور نه د بچي
ته ویل ورده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بیخي پورته وه خو د ډاکټرانو په خبره کې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه ونسي نو دا کچه به نوره هم پورته سي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
رازی چوریدونکو وس هم د فیاض خان خیشګی په غږ د غزل وورو
زیم ناس زلا جانان یو تصور کی جو
د فیاض خان خیشګی په غږ مسندر اوریده د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي د پاکستان جوړېدو اتش پېته کاله وشول، خو وفاقي حکومت لا هم په هغو سیمو کې نه خو پوهنتون جوړ کړی او نه هم میډیکل یا انجینیرنګ کالج. دوی وایي همدا لامل دی چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو ته ورځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي د پوهنتونونو جوړولو لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي. تفصیل احمدالله راکوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اتش پېته کاله تیرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړې شو. په 2002 او 2008 کې د کورمی ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورگزی وای چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیثیت په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی وو او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منځوري ورکړه.
حکومت کی وہ بقیدہ یونیورسٹی دوی منظوری کی وا آئی ٹی یونیورسٹی وا فرٹ یونیورسٹی کے تو موجودہ حکومت روک لو تو چیت تک یہ کدی جنو وہ غیا ختم کو میوی منصبی میڈیکل کالج جو بجوڑ کے غیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
د دې پونتونو منظوری ورکړې کې دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کې کار شروع نکړې شو. په جواب کې منیر خان اورگزی وایي
پاکستانی پیسو ارینجمنٹ ملیٹری سستی پستی سو فاٹا سیکریٹریٹ کی دیلی کو نو نی دی دو پټه منی غدی شي
منتخب د قامی اسمبلی غړی حجی بسم الله خان دغه پښتنې په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټا ممبران راغلي دي پکته کې زوم او پکته کې زنوم نو د خپل ملک تعلیم لپاره د مواصلاتو او د جهاد لپاره ډېر کوششونه کوي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وای چې په دې سیمو کې د تیرو اتش پېته کلونو راهسه د پوهنتون نه جوړولو ذمہوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلی اولس هم دی.
فاټا نه چې کوم ایم ایل اے سینیټرز دفتر راځي چې کوم حکومت په سنټر کې راځي دوی د هغه همیشه حصہ پاتې شوی دي. د دوی ترجیحات د ذاتي کاروبارونو نه علاوه کله دا نه دي پاتې شوی چې دوی متفقه تور باندې خپل یو ایجنډا جوړ کړي او دوی کوم حکومت سره شاملېږي په هغه کې دوی وایي چې مونږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار، مونږ ته په فاټا کې دا یونیورسټي مونږ ته پکار دي. بیا د فاټا عوام هم دغه رسېده فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي، کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي. نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګورئ چې کم پارلمنټرین تاسو پارلمنټ ته رالېږئ، آیا هغه پارلمنټرین د تاسو نمائندګي په هغه طریقې کوي؟
د یادونې دا چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهسې یو شمېر سکولونه او کالجونه هم بند دي. د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې د نظر نه اوباسي او ځایي اولس ته د خپل جایز حقونه ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو چارو دفتر په کورمه کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړې چې تعلیم یې پاتې شوی او دا مهال به کار ول. د سیمو اوسیدونکو وایي د کورمه ځوانانو ته په خوا هسته توجه نه ورکړل شوی چې په کار و. چارواکي وایي په بیلابیلو څنګه کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په کورمه کې د فاټا سیکریټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشینرۍ چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شوه، کومو چې په نیمه کې تعلیم پرېښودلی دی او اوس بیروزګاره دي. فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمې د پرمختګ ګورمنټ ټو کمیونټي د پروګرام یو مشر حمید خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 50 نور ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې.
په یو ټریننګ باندې ډېره زیاته خرچه وکړله، د مونږ اسلام آباد ته ولېږل، یو میاشت ما دغو ته ټریننګ ورکړلو، د فیسز ما ادا کړلو، دغو هاسټل خرچې مې برداشت کړل. نو دا دومره خرچې بنیادی مقصد دغه ده چې دا خلک راشي او ځان له د بایزت روزګار تلاش وکړي، نه کې د غلطو خلکو ملګری شي.
د دغه خبره د دین وړاندې د بره کور می دیش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. عبدالباسط بنوم یو ځوان وای چې ډېر خوشاله دي چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه.
نو دا ټریننګ موصل کو کزه دا وایم سوال ز مو په ایس نه پېدو کنه، نو دا ټریننګ مقام ته روکړه، فاٹا سیکرٹری خصوصا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمو ډیر شکر گزار یو او کدا ٹریننگ مو پخپل خرچه بنه کولای نو دی بنه 2-3 لاکھ خرچه راتلا
ملک سید آباد چمکنی پنامه یو ځای مشردار او زنه ډیره ګټوره بولی او وای چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابلو ادارو کې کار وکړي
موجوده د نوی دور کوم نوجوانان دی د فارا دا کوم ټکنالوژي ٹریننگ دی ډیر بختار دی کدا په یوروپ کی بھی کدا پر خلیج کی بھی کدا پر پاکستان کی بھی وہ ان شاء اللہ العزیز سے سمرا نوجوانوں دی تغوی تر روزگار ملاو شی و علاقی کی بامن بھی
بلخ ملک زرغون شاہ پناما یو مشر مشال لڈیو تا ویل زوانان دا یو قوم سرمایہ دا خلابا دا مرغا دلتا کی زوانان تا حقا شان توجو ندی ورکڑل شی بھی
کدا ویتا چکن کار روزگار ملاو شی مصرفیات ملاو شی ندا بو مصروفی و کو کار مصرفیات دی نوی دا بنا شیان کی گی چرشان بکی گی غلط دا قوان بو نجوڑی گی ندی دا پارا پا کار دی سیجوکیشن
فاٹا سیکرٹریٹ پتاون د قبائلی سیمی پر مختک د پروگرام لاندے گورنمنٹ ٹو کمیونٹی دا پروجیکٹ د ستمبر میاشت 2003 کال رہے سے پکرما کے روان دے تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر
د خیبر باړې تستانه شیبي خلک وایي دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي هلته په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو انتظام اداره اف ډی ایم ای وایي دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به یې وګوري تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر جنسی باړې تاسوانه شوی کډوال وای چې دوی ته کوم میاشتینې راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک بل نه وی په دې حکله د باړې سیمې او تن شریف خان پر دې مشال ریډیو ته وای
مصالح دارو چې دا کم راشن مولا میلاویږي دا چې تاسو په خپل او کوسو ملتا جوړو دا نیم بدی معنی ځو ته بورارو بیا هغه چې کله بوراته او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کله تاریخ وی کله څنګه وی کله څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز قسمه دغه شی غور شاره نه
او د باډي او بلتن ګلسه د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ ځون لا په بل ځکه چې شای وخلو چا کوم راشن ملو مولا ملو شیم پاکین چې کویندا یوال خدا سیویچه بورایوی نیم ولته وبوسو نیمه بوراته وبوسو اغا بیا چکنده پنیمو کې شګی وی د خاروق نیوی د مجبورې خرو
د باړې د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرتې افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل
د ریویو کو سامپل به واخلو او به ګورو دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا مو پیمنټ میجر ټو موږ چکو د خپل کسانو ته وایم هغه کې هیڅ قسم دغه سوال نه پیدا کیږي د ګورنمنټ آف پاکستان چې کوم دي نور کوم رایداري دي فوټ والې دي هغه په مکمل چک او تاون وی او دې کې هغه ټول غذایی اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي مخکې دا چې کایتونه راغلي وو بیا د دې په خوا باندې موږ دا وې څه سامپل یو لیکلې لیبارټری ته هغه ته هغه بالکل می چیرې دا د انساني صحت ته پاره چې کوم دي دا بالکل ټیک ټاک دي او تاسو صفات چې دا مطلب سترول نه کوي خو چون کې د دې صحت ته پاره
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نورې اسانتیاوي هم ورکړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو راځي چې اوس هم د فیخان په غږ سندره واورو
Shush.
زمادز ریت وطن رنگ نا دوستا شو